سلام ستړي مشي تاسو زموږ کلازادې رادیو نوري نن جمعه د 14 کال د چنګاخ میاشتې شپږشتمه نیټه ده چې د جولای میاشتې له شپږشتمې سره سمون خوري وړاندې تاسو سره خبرونه کې دا مطالب اورېدلی شئ خو لغې وړاندې خبرونه د طالبانو د دفاع او کورنۍ چارو وزیران وایي چې په افغانستان کې ټولې موجوده وسلې خوندي دي او باید هیڅوک یې په اړه اندېښنه ونه لري. د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد پرون پنجشنبې د درې ګونو امنیتي او دفاعي قلوردو د استاینې په غونډه کې وویل چې څوک د وسلو وسایطو په اړه اندېښنه ښیي هغوی هڅه کوي چې په دې توګه خلک په دې بې باوره کړي. تر دې مخکې د جولای په 13 نیټه د امریکا پخواني ولسمشر او د جمهوري پال ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ یو وار بیا ادعا وکړه چې امریکا په افغانستان کې د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي وسایل پریښي او دا وسلې اوس په بازارونو کې پلورل کیږي. د کورنیو چارو د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی هم د وسلو د خوندیتوب ډاډ ورکړ او په عین حال کې وویل چې د ده تر مشرۍ لاندې د کورنیو چارو وزارت 250,000 پولیس لري. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د شواروس پاشادان او کمال خان بندونو کار بشپړ شوی او سکال بل دغه بندون څخه استفاده پیل شي. د دغه بندونو کار د افغانستان د جمهوری حکومت پر مهال پیل او تر ډیره بشپړ شوی و. د طالبانو د اوبو او انرژي سرپرست وزیر عبداللطیف منصور د کار ملي کانفرنس ته د چهارشنبې په ورځ په کابل کې پرانیستل شو ویل چې په دریو کلونو کې د 450 میگاواټ برېښنا د تولید قراردادونه لاسلیک شوي دي. د شاروس بند د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې دی او د 1.2 میگاواټ برېښنا د تولید ترڅنګ 2,200 هکټاره ځمکه خړوبولی شي. پاشادان او کمال خان بندونه پخوا بشپړ شوي خو اوبه لارې نوې جوړې شوې. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د اوبو د صنعت ادارې ویاند عیسا بزرګزاده وایي چې د ایران د اوبو د حق په اړه د اسلامي جمهوریت د چارواکو طالبانو ترمنځ خبرې نوې پړاو ته رسېدلې. د ایران دولتي خبري اژانس سرینا پرون راپور ورکړ چې ښاغلي بزرګزاده وویل د ایران هیله ده چې د کمال خان بند بیا ډیزاین او په جوړښت کې بدلون راشي. یوې ایرانی رسنۍ د بشري حقونو د سرچینو په قول له پرون پنجشنبې راپور ورکړی دی چې یو افغان د ایران په بندرعباس زندان کې د نشه یي توکو د قاچاق په تور په پټه اعدام شوی دی. 43 کلن ګلاب شاه نوروزی چې د افغانستان د فراه ولایت اوسیدونکی و د سه شنبې په ورځ سهار وختي په دار وځړول شو. ایران وایر رسنۍ د ایران د بشري حقونو د څارونکو ډلې هنګاوه د راپور پر اساس وایي نورزی په پټه او بیلې دی چې د هغه کورنۍ ته خبر ورکړل شي ادم شوی دی. نورزی د مخدره موادو د قاچاق په تور په بندر عباس کې د ایران د انقلابي محکمې لخوا په بند محکوم شوی او 15 کاله یې په بند کې تېرې کړي وي. په کابل کې د 60 میلیونو ډالرو په لګښت د درملو جوړولو یو نوی شرکت په کار پیل کړی دی. د لایف پرال په نوم د دغه نوي شرکت مسؤلانو پرون په کابل کې د دغه شرکت په پرانیستونکو مراسمو کې ویل چې شرکت به شاوخوا 50 ډوله درمل جوړوي. د طالبانو د امریکتیا مرستیال وزیر عبدالباري عمر د پرانیستې په مراسمو کې ویل چې حاضر دمه په ټول افغانستان کې د درملو واویا شرکتونه فعالیت لري. افغانستان د درملو له سخت کمښت سره مخامخ دی او اکثره درمل له بهره واردوي خو خلک شکایت لري چې ډېر وارداتي درمل بې کیفیته دي. او په پاریس کې د اولمپیک لوبې نن جمعه د اسد په 15مه د نړۍ له ګډ ګډ څخه د باندې لس سره او 15 لوبغاړو په ګډون پیلېږي. د افغانستان په استازیتوب په دغه سیالیو کې د 3 نجونو په ګډون 6 افغان لوبغاړي ګډون کوي خو د طالبانو حکومت ویلي چې دا ښځینه ورزشکارانې په رسمیت نه پیژني. یو له دغو ښځینه ورزشکارانو یلدز هاشمي وایي چې د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون له لارې غواړي د هغو 60 میلیونو افغانو میرمنو استازیتوب وکړي چې د دې په وینا په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. هغې ویلي غواړي چې نړۍ ته وښایي چې افغانې میرمنې په هر حالت کې ستر هدفونه ترلاسه کولی شي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره دا مطلب واوري. په پام کې دا چې د امریکا د استازو جرګې د بشري حقونو کمیسن په درې ورځو کې د افغان ښځو انجونو د وضعیت په اړه غونډه جوړه کړې. بل پلو نن په پاریس کې هغه درې افغان انجونې د افغانستان په نمایندګۍ ګډون کوي چې طالبانو حکومت یې په رسمیت نه پیژني. وړاندې به په دې اړه درته نور جزئیات هم ولرو. کندهار ته به هم ورشو چې سږ کال د کانکور په ازموینو کې خلک ګډون نه و کړی. دا چې علت یې څه دی؟
نه په دولتي سکتور کې او نه په خصوصي سکتور کې داسې د کار زمینه مساعده ده. یو ځوان چې د پوهنتون څخه فارغېږي هغه رېړۍ ته درېږي، یو ځوان چې د یو مسلکي رشتې څخه فارغېږي هغه روزانې ته درېږي.
په دلایلو به یې نور جزئیات وړاندې هم درته په پروګرام کې وایو. د هغو کسانو ستونزې به هم درسره شریکې کړو چې وایي په زوره د خپلې دندې شړل کېږي.
ډرای هغه خلک طالبان منتقل د دندو څخه لري کله چې بدبختانه په کې یو زهم ومه چې مخفله په دې ارګانو کې وظیفه درلودل.
نور مطالعه به مشتمل تیم غواړو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې مو فريده سیال د تایرو شاند تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو. په پام کې د چې د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیسون په درې ورځو کې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه غونډه وکړه. دغه کمیسون وایي په تیرو نږدې دریو کلونو کې په افغانستان کې وخت د طالبان له رسیدو وروسته په دې هیواد کې د ښځو وضعیت خورا خراب شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یو نامه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د تیر کال پرتله په افغانستان کې د ښځو وضعیت د اندېښنې له د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو دی. تفصیل اسمت سروان اورو.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکټر رسیدو د درېمې کالزي په ترشل کې او په دغه هیواد کې د شزو اونجونو د وضعیت د خرابېدو په اړه د اندیشټو لسیاتې دو سره هم مهاله د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیسون د افغان شزو اونجونو پر وضعیت د خبرو لپاره غونډه کوي. دغه کمیسون وایي دا غونډه به د افغانستان د شزو اونجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری، یوې افغان اعتراض کوونکی میرمن وحیده امیری، د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان څنګ خړی میترا مهران او د بشري حقوقو د څار سازمان د شزو د برخي د مرستيالي هیدربار په ګډون د راتلونکو سه شنبه په ورځ چې د اسد د همدې جوړ شي. د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیسون په خپل وی پاڼه کې لیکلي چې د 2020 کال له اگست میاشتې راهیسې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د شزو وضعیت د پام وړ خراب شوی دی. د کمیسون په وینا د طالبانو لخوا سخت او غیر انساني محدودیتونه چې له کار څخه د شزو منع کول او لزده کړو محرومول پکې شامل دي، په افغانستان کې په عامه ژوند کې د ګډون کولو او پر خصوصي ژوند کې د دوی د کنټرول وړتیا په جدي ډول کمه کړې ده. په بیان کې ویل شوی چې دغه بندیزونه په افغانستان کې د اقتصادي او بشري بحرانونو د شوریدو په ګډون د هغو پراخي پایلې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو او د بشري حقوقو د ډیرو ادارو لخوا مستند شوې دي. د خبر پاڼې لمخې شاهدان باید د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو د کمیسون په غونډه کې په افغانستان کې د شزو او جنو د بشري حقوقو اوسنۍ وضعیت بیان کړي او د امریکا کانګرس ته د اقدام لپاره سپارښتنې وړاندې کړي. د شزو د حقوقو فعال دیو پتنګ دا ډول غونډې او د افغان شزو ناورین ته د نړیوالو پاملرنه بي اخیسي نه بولي وایي.
هټه ولناستي چې کیږي او هلته د افغانستان د میرمنو په حق لباندې بسونه کیږي دا مثبت خبره ده. هر څومره چې د خبرو طریقې نه موږ وشکرای چې ځینو نتیجو ته ورسیږو، دا یو څه دي چې د افغانستان خلک ورته اړتیا لري، خصوصا میرمنې. خو دا رقم ناستي موږ تاسو وینو چې د څو کاله کیږي چې د افغانستان د میرمنو په حق لباندې ترتیب کیږي او هلته مختلف اشخاص په کیر بلل کیږي، خو تن ورځ پورې بغیر شوار نه د افغانستان میرمن نور څه نه دی اورېدلی. د دوی په وضعیت کې کوم مثبت تغیرات موږ نه پکې وینو. نو خا بده وی چې د شوار په ځای باندې عملی ګامونه پورته کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما او د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم په دې وروستیو کې په یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه مایوسي زیاته شوې ده. په دغه راپور کې چې د هیواد په 3 ولایتونو کې له شاوخوا 900 نارینه او ښځو سره د مخامخ پرکو پر بنسټ چمتو شوی ویل شوي چې 80% ښځې عدالت ته د لاسرسي لپاره له سیمه ییزو چارواکو سره هیڅ ډول اړیکه او تماس نه لري. په راپور کې په افغانستان کې په بیلابیلو سکتورونو کې د ښځو په وړاندې پر زیاتېدونکو ستونزو او ننګونو اندېښنه شول شوې ده. طالب چارواکو له دې وړاندې ویلي چې د دوی تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د هر چا حقونه خوندي دي. طالبان د اسلامي شریعت سره سم د ښځو د حقونو په درناوي ټینګار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې په ګډون د یو شمېر اسلامي هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز غیر انساني او غیر اسلامي بللای دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو زموږ کلاساتي رادیو ناوړي د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش ګوند سرچینې وای چې دغه ګوند یو پخانی قومندان د شپ ترکی کې اوسېدل شوی چې نور دغه هوا تور نشي. قومندان ګل محمد پهلوان د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د پخانی حکومت د ګنش په نورو چارواکو ترڅنګ په ترکی کې اوسېد خو اوس ورته ویل شوی چې نور دغه هوا ته نه ورسي. د چولي ورزو تفصیل اسمت سروانه اورو.
د عبدالرشید دوستم د ملي جنبش او مشروعي چې د ترکیه حکومت د طالبانو مخالف قومندان او د ولسی جرګې پخوانی غړي ګل محمد پهلوان ته د وزیر لرلو سره سره اجازه نه ورکړي چې په ترکیه کې پاتې شي. ګل محمد پهلوان د فاریاب ولایت په شین تقابل سوالی کې د ملي اسلامي جنبش قومندان او د ولسی جرګې پښپړه سمه دوره کې د فاریاب استازي پاتې شوی دی. د ملي اسلامي جنبش و مشر او د کار او ټولنیزو چارو پخوانی وزیر بشیر احمد تیانج تیرش په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې د جولای 14 نیټه ګل محمد پهلوان خوشتل چې د ترکیه له استانبول څخه ایران ته لاړ شي. په هوایي ډګر کې ورته وویل شول چې له ترکیه ووزی او بیرته رانه شي.
با وجود کې هفت ماه از اقامه شان میاد اقامت
لدې سره سره چې د اقامت و میشتې پاتې وي ورته وویل شول چې ستا اقامت باطل شوی نور د ترکیه له خاورې ووځه. موږ په سبب نه پوهیږو علت به سوی خو سیاسي موضوع نه ده. له جنرال قنصلی سره مو هم تماس ونیو. له یو شمېر ادارو سره هم چې په ترکیه کې په دې برخه کې کار کوي هڅه کوو چې تماس ونیسو سو ستونزه حل کړو.
مشکل پیش آمده را حل کنیم.
شغل تینج وای چې ګل محمد پهلوان اوس په ایران کې دی. تیره اونۍ د جنبش یو قومندان عزت الله زل ایران څخه افغانستان ته تر ستنېدو وروسته په سرپل ولایت کې د نامعلومو کسانو له لوري ووشل شو. د نوموړي خپلوانو د جولای په 14 ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو کسانو د شپې په مخه د سرپل ولایت د سوز مقاله ولسوالۍ په سبزی کلان کلی کې د نوموړي پر کور حمله وکړه او وی واشه. په ورستي ورځو کې داسې خبرونه خبره شوې چې ترکیه غواړي د طالبانو مخالف قومندانان له خپلې خاورې وباسي او شاید قومندان ګل محمد استلهم په دې لړ کې وي. خو بشیر احمد تینج د اوازې نه تاییدوي او وایي چې دوی تر اوسه داسې څه نه دي احساس کړي. خو د په عین حال کې تایید کړی چې هغه کسان چې د اقامت په برخه کې ستونزې ولري د ترکیې د مهاجرت له قانون سره سم ورسره چلند کیږي چې دا د په باور نورمال کار دی. په ترکیه کې د افغانستان د پخوانی حکومت ډیری چارواکو او قومندانانو کورونا او جایدادونه اخیستي چې دغه هیواد پاسپورت او قانوني اسناد ترلاسه کړي. ګل محمد پهلوان د 1990 میلادي په پای کې د طالبانو په وړاندې په جګړو کې برخه اخیستي او د جمهوریت حکومت له پرزیدو وروسته ترکیه ته تللی وو.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د اولمپیک سګنې اورنې سیالۍ نن جمعه د فرانسې په پاریس ښار کې پیلېږي. په سګنې او سیالیو کې به درې نارینه او درې ښځینه افغان لوبغاړي ګډون ولري او په بیلابیلو برخو کې به سیالۍ ترسره کړي. یلدوز او فریبا هاشمي هغه دوه خویندې دي چې د سایکل ځغلونې په برخه کې به لوبې کوي. یاد لوبغاړو په اولمپیک کې د خپل ګډون او افغانستان کې د ښځو د محرومیتونو په تړاو ازادي راډیو سره تازه څرګندونې کړي دي او بختیار ساحل پرې دا راپور چمتو کړی دی.
یلدوز او فریبا هاشمی دوه هغه خويندې دي چې د طالبانو د خوخ خلاف سکهال د اولمپیک د اوړي په سیالیو کې ګډون لري. دوه خويندو درې کال وړاندې افغانستان پرې خود او اوس په اروپا کې ژوند کوي. د طالبانو حکومت د خزو پر کار او زده کړو د محدودیتونو د لګولو ترڅنګ هغوی ته د لوبو کولو اجازه هم نه ورکوي. یلدوز هاشمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل هیله مند ده چې په راتلونکو کې خزو ته په افغانستان کې د لوبو کولو زمينه سازي وشي. موږ په داسې وخت کې په اولمپیکي سیالیو کې ګډون کوو چې د افغانستان ټولې ښځې د زده کړو له حقه محرومې دي. اوان لوبې هم نشي کولی. موږ درې افغان میرمنې راغلي یو چې د ټول افغانستان د ښځو استازي ووسو تر څو په راتلونکو کې د افغانستان ښځې څه په اولمپیک او یا نورو برخو کې وی فعاله ونډه ولري. د طالبانو حکومت ویل دي چې په اولمپیک کې به د یادو جنو ګډون پر رسمیتونه پیژني. د اولمپیک نړیوال کمیټې بیا ویل دي چې د طالبانو هیڅ هیئت د اولمپیک سیالیو ته نه دی رابلل شوی او د افغانستان د لوبډلې غړي هم د یاد هیواد د بهر میشت اولمپیکی کمیټې په همغږۍ سره په دې سیالیو کې ګډون کوي. یلدز او فریبا هاشمی په افغانستان کې د سایکل ځغلونې د ملي لوبډلې غړي وي. هغوی د افغانستان تر پریښودو وروسته په سویس کې خپل تمرینات پیل کړي دي. فریبا هاشمی ازادي راډیو ته ویلي دي چې د اولمپیک سیالیو ته یې بشپړ چمتووالی نیولی دی.
تمرینات مو خوب است و همه چیز عالی پیش میره و امیدوار
تیاره مو خی دی او هر سالی روان دی. خدای دې وکړي چې په سیالیو کې ښې پایلې ترلاسه کړو. هیله مند یم چې د افغانستان ښځې په راتلونکو کې په اولمپیک کې ګډون وکړي او د افغانستان د ورزش اوسنی حالت تغیر وکړي او په راتلونکو کې د اولمپیک په بیلابیلو برخو کې د ښځو پراخه ګډون ولرو.
بیشترین زنانه در اولمپیک در رشتههای گوناگون داشته باشه.
د اولمپیک د اوړي سګنې سیالۍ د فرانسې په قربتوب د پاریس په خار کې تر سختو امنیتی تدابیرو لاندې د جمعې پورس په رسمي ډول پیلېږي او په پلان کې ده چې د اگست میاشتې تر 18 دوام وکړي. هر ورځ به 15,000 امنیتی کسان د یادو سیالیو د خوندیتوب په پار دنده ترسره کوي. د پیلیزو مراسمو لپاره به 45,000 امنیتی کسان دنده ولري. دغه راز 10,000 نور سرتیري به د امنیتي خوندیتوب په موخه په پاریس ښار کې عملیاتونه ترسره کوي. د تیر چهارشنبه په ورځ د فرانسې امنیتي ارګانونو ویلي و چې د یادو سیالیو پر وړاندې څو پلان شوي دسیسې شنډې کړې دي. د تیرې سه‌شنبه په ورځ 40 کلن روسیه په پاریس ښار کې د امنیتي ګډوډیو په تور نیول شوی دی. همدارنګه د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د تیرې سه‌شنبه په ورځ وویل چې 13 کلن ځوان هم د امنیتي ګډوډۍ په تور نیولی دی.
تاسو کولای شئ نن د دغه اولمپیک سیالیو په اړه باندې چې پیلېږي د پرانیسته د مراسمو همدارنګه چې نن به کوم لوبغاړي د چا په مقابل کې لوبه لري روستي جزئیات د ازادي راډیو پر وېبپاڼه چپاتې ازادي راډیو .com د ورشي هلته ولولې. له دې سربېره کولای شئ پر سوشل میډیا د ازادي راډیو پر facebook.com همدارنګه ټویټر کې پر ایکس باندې په انسټاګرام او په نورو پلیټفارمونو هم موږ پیدا کولای شي او د راډیو لاره به هم موږ تاسې خبرو. د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر وایي چې د شاوروس پاشادان او کمال خان بندونو کار بشپړ شوی او سږ کال به له دغو بندونو څخه استفاده پیل شي. د دغو بندونو کار د افغانستان د جمهوري حکومت پر مهال پیل شوی او تر ډیره بشپړ شوی و. د طالبانو د اوبو او انرژي سرپرست وزیر عبداللطیف منصور د کار ملي کانفرنس ته چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې پرانیستل شو ول چې په دریو کلونو کې 450 میگاواټ برېښنا د تولید قراردادونه لاسلیک شوې دي. د شاوروس بند د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې ده او د 1.2 میگاواټ برېښنا د تولید ترڅنګ 2200 هکتار ځمکه خړوبولای شي. پاشادان او کمال خان بندونه بیا په خوا بشپړ شي او خو اوبلاري نه وی جوړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د اوبو د صنعت د ادارې ویاند بزرگ زده ویل چې د ایران د اوبو د حق په اړه د اسلامي جمهوریت د چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې نوی پړاو ته رسیدلې دي.
له خبرونو ور اخوا
د کانکور ازموینې ته د ځوانانو کمه لیوالتیا او د کندهار د اوسیدونکو اندېښنې. د کندهار اوسیدونکو وایي چې په دغې ولایت کې د عصري زده کړو کچه ورځ تر بلې ټیټیږي چې دا چاره د دوی لپاره د سختې اندېښنې وړ ده. دوی زیاتوي چې سږ کال په کندهار کې د کانکور ګډونوالو د تیرو کلونو پرتله ډیر کم و چې د حالت د هغوی لپاره د خواشینۍ وړ دی. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
سږ کال د کندهار د میلیونونو اوسیدونکو څخه یوازې 1300 کسانو کانکور کې ګډون کړی دی. دا شمیر په تیرو کلونو کې ډیر زیات و، خو سږ کال په بېساري ډول کم سوی دی. خلک وایي دا حالت د تعلیم په کچه کې د کښته تګ نشه ده او ځوانان عصري زده کړو ته زړه نشه کوي. خلک زیاتوي چې د تعلیم لرونکو ځوانانو بیکاري په عموم کې د طالبانو د حکومت لخوا عصري زده کړو ته کمه پاملرنه، لوړو زده کړو ته د ځوانانو نه تشویق او یو شمیر نور لاملونه دي چې له امله کانکور کې ګډونوال کم سوي او خلک عصري زده کړو ته زړه نشه کوي. شمس کامران او نصیر احمد چې د کندهار اوسیدونکو دی وایي د عصري زده کړو د زیاتېدو لپاره باید د طالبانو حکومت په پراخه کچه هڅې وکړي او کورنۍ د هم ځوانان وړو زده کړو ته په هڅوي. دوی زیاتوي چې په لیرو پرتو سیمو کې باید نوي ښوونځي جوړ سي، تعلیم لرونکو ځوانانو ته کار پیدا سي او د عصري زده کړو د پرمختګ لپاره بیلابیل پروګرامونه جوړ سي.
د دې لپاره د حکومت مسؤلیت جوړیږي چې په ټولو ولسوالیو کې د ټولو لوی کندهار په ټولو اطرافو کې مکاتب فعال کړي، لسی پال کی تکړه استادان ته مقرر کی، یو ذهنیت جوړ کی، د دې لپاره یو ذهنیت رامنځته سی، یو ملي کمپاین په کار ولویږي.
نه په دولتي سکتور کې او نه په خصوصي سکتور کې داسې د کار زمينه مساعده ده. یو ځوان چې د پانتون څخه فارغی جګړه لري ته درېږي، یو ځوان چې د یو مسلکی رشته څخه فارغی جګړه روزانی ته درېږي.
د کندهار دوه نور وسیدونکو ځوان فیضی او فضل احمد وایي په تیرو درو کلونو کې نه یوازې دا چې عصري زده کړو لرونکو ځوانانو ته د کار زمينه نه برابر سوي، بلکې زیات شمیر خلک په بیلابیلو نمونو د ادارو څخه ایسته سوي دي. د دوی په خبره د طالبانو حکومت دی د تعلیم لرونکو ځوانانو لپاره د کار زمينه برابر کړي ترڅو هغوی زده کړو ته زړه ښه کړي.
په دا برخه کې والدین، استادان، د معرفت ریاست، معرفت وزارت او دولت ټول مسؤل دي او دوی خپل مسؤلیت په پراتو غن دی ادا کړي. والدین باید خپل اولادونو ته داسې روحیات ورکړي چې تعلیم نه یوازې د وظیفې لپاره او د پیسو لپاره وسی، تعلیم په عموم کې دا د یو بنا ژوند لپاره یو وسیله ده.
دا یو داسې حالت دی چې د تعلیم په ډګر کې ډیر سخت ضربه ده. ځوانان ځکه زړان ش کوي چې د دې اقتصاد کمزوري دي. دا یو علت څو چې د ځوانانو بیکاری او د ځوانانو کم نقصات څو.
شنون کې په کندهار کې د عصري زده کړو د کچې ټیټوالی د یو جدي بحران نشه بولي او وایي چې دغه ډول وضعیت به د افغانستان راتلونکي له یو ټولنیز بحران سره مخ کړي. دوی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت کورنۍ او ټولنه په ګډه هڅې وکړي. د دې په خبره د هڅې بنه یوازې د زده کړو کچل وړ کړي، بلکې د ځوانانو راتلونکي به هم روښانه کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د افغانستان د حکومت ځینې برحاله او پخوانی کارکونکي ادا کوي چې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې با تجربه لرونکي او مسلکي کسان له دندې ګوښه کړي او پر ځای خپل کسان او خپلوان ګمارلي دي. دوی په دې اړوند ازادي راډیو سره اسناد او شواهد هم شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم په دې موضوع نیوکه کړې، ویلي دي چې دوی باید وړه کسان وګماري، نه دا چې وړه کسان لري کړي او خپلوان یې ځایناستي کړي. تفصیل لا پدې سپوږمۍ نه ورو.
د افغانستان حکومت د پخوانی کارکونکو هغه ادعا چې وایي د طالبانو حکومت دوی له دندو ګوښه کړي او پر ځای خپل نږدې کسان ګمارلي. ځینو دغو کارکونکو په ځانګړې توګه ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبانو د افغانستان حکومت سلګونه پخواني کارکونکي له دندو ګوښه کړي او پر ځای خپل نږدې کسان او خپلوان ګمارلي دي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري نوي ټاکل شوي کارکونکي د بستونو ته وړ نه دي او اداري تجربه نه لري. د دې سرچینې د معلوماتو له مخې چې ځان د پخواني حکومت دولتي کارکونکی بولي وایي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د تیر حکومت د پام وړ شمیر مسلکي کارکونکي له دندو ګوښه کړي او خپل کسان یې پر ځای ګمارلي دي. له دې ډلې څخه د رجال برجسته قطعې یا د لوړ پوړو چارواکو د امنیت د ساتنې د ریاست یوې پخوانۍ ښځینه کارکونکې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د دې ادارې ټول کارکونکي له دندو ګوښه کړي او د هغوی پر ځای یې نوي کسان ګمارلي دي.
با گذشت 3 سال
د دې کلونو په تیریدو سره او د نوې فرمان لمخې چې د ټولو خزینه کارکونکو معاش 15000 افغانۍ ده، موږ زنګ واهه چې وګورو په دغه فرمان کې شامل یو کنه. موږ ته ویل چې تاسو ډیر وخت وشو چې له دندو ګوښه شوی یاست او تاسو په ځای نور کسان مقرر شوي. دا واقعا د افسوس خبره ده چې ما کلونه زده کړې کړي، کاري تجربه لرم، په کور ناسته یم او زما پر ځای یو کس چې جهاد یې کړی کار کوي.
د یادې دولتي ادارې یو بل کارکونکي د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط له ازادي راډیو سره داسې اسناد شریک کړل چې ښکاري طالبانو د دغه دفتر د لوجستیکي، مالی او د نشراتو د مدیریت او مرستیالۍ کارکونکي لرې کړي او پر ځای یې خپل ملګري او خپلوان ګمارلي دي. دغه له دندو ګوښه کول او نوې ګمارنې په پوځي برخو کې هم د پام وړ ترسره شوي. یو پخواني امنیتي کارکونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې دا لړۍ لا هم دوام لري.
هغه ځوانان چې دولت یا په حکومت داری کې کاري تجربه تقریبا 15 کاله کاري تجربه درلود، ډیری هغه خلک طالبان ته منتقل د دندو څخه لرې کړل چې بدبختانه په هغه کې یو زخم ومه چې ما خپله په دې ارګانو کې وظیفه درلود. د دې د راتګ سره موږ خپل هغه ورځنی ژوند هم سره ګډوډ شول او د په ځای باندې داسې کسان راغلل چې حداقل د نوې ټکنالوژۍ یا د 2021 یا د 21مې پېړۍ د علوم او د حکومتدارۍ د سیستم سره دوی هیڅ بلدتیا نه درلودله.
له دې ګوښه کېدلو سربیره په تېر حکومت کې یو شمیر پوځي او امنیتي منصوبین د امنیتي ګواښونو له امله له هېواده وتلو ته اړ شوي چې ډېری یې ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم د چهارشنبې په ورځ ملي کار کنفرانس کې خپله وینا کې پر دې موضوع نیوکه وکړه. هغه وویل
دوی په کوتاهۍ مشکلاتو پسې ګرځي، دا یو تاسې کمزورتیا ده، ځکه چې جناب علي قدر امیرالمومنین شیخ حفظه الله کله عمومي عفه اعلان کړه. افغانان ډېر وځورېدل، موږ یې باید نور په جنګو ونه اړوي، موږ ډېره بچ کړې. اوس غرض مې دغه دی چې دوی مې د خونرځۍ نه د جنګونه را وګرځول، د کار دپاره هم باید د تحمل مختص سره وکړي.
د نوموړي په وینا چې باید واړ او تجربه لرونکي کسان وګمارل شي، نه دا چې هغوی لرې شي او ځان یې ځای ناستی کړي. حقانی زیاتوي چې له اداراتو د کارکونکو ګوښه کول ښایي د بیکارۍ او د کډوالۍ د زیاتوالي لامل وګرځي. هغه ټینګار وکړ چې د دوی حکومت باید دوی ته اجازه ورنه کړي چې له هېواده ووځي. حقانی پرته له دې چې د طالبانو د قدرت طلبۍ ټکی ته اشاره وکړي، وویل چې د ډلې د خدای د رضا لپاره جګړه کړې ده. له دې مخکې هم په دولتي ادارو کې طالبانو ته د نږدې کسانو او خپلوانو پر ټاکلو پراخې نیوکې شوي دي. سراج الدین حقانی دا څرګندونې داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت د روغتیا او امنیت په برخو کې له یو څو محدودو څانګو پرته په دولتي ادارو کې اکثره ښځې په کور دننه بندې کړي او په تازه مورد کې یې د دوی معاشونه 15000 افغانیو ته راټیټ کړي دي.
دغه راز طالبانو په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولای چې دا کار په افغانستان کې د نړیوالو مرستندویه ادارو د کار د درېدلو او یا کمیدلو لامل شوی دی.